سهار لس بجی شوی دا ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو له روسي چارواکو سره د افغانستان د ولسي جرګې د مشر له خبرو خبرو او دا به هم واوري چې د مشرانو جرګې رئیس له روسي کابل ته ستون شوی او ازادي راډیو ته یې ویلي دي چې ماسکو ورسره د زرګونو میله کلشینکوفونو د مرستې ژمنه کړې ده. خبرونه صفي الله سانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سر ټکی. د کابل ښار په اتمی حوزې کې په یوه انتحاري حمله کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. روسیې ژمنه کړې چې تر شلو ورځو پورې به له افغان ځواکونو سره د لس زره میلو کلاشینکوفونو مرسته وکړي. د همارې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له جمهور رئیس سره کړې دي. پوره خبرونه نن سهار شاوخوا نهه نیمې بجې د کابل ښار په اتمی حوزې یوه اړونده سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه انتحاري حمله د طلایي ښارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د ساحوي دفتر د رئیس اول رحمان رودوال په موټر شوی چې په نتیجه کې د ښاغلي رودوال ډرایور ټپي شوی دی او یوه ښځه او یو بل نارینه په دې پیښه کې په بخښنې سره چې د دغې چې د اول رحمان رودوال ډرایور وژل شوی او یو ښځه او یو بل نارینه په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ژمنه وکړه چې د دغې پیښې د څېړلو لپاره خپل ټیمونه سیمې ته استولي دي. روسیا به تر شاوخوا شلو نورو ورځو پورې له افغان ځواکونو سره د لس زره میله کلاشینکوفونو مرسته وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې موسکو ته یې په وروستي سفر کې د روسي چارواکو ژمنه ترلاسه کړې چې دا وسلې به ډېر ژر د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ته وسپارل شي.
خوشبختانه ووایم د روسیې علاقهمندي د پخوا نه اوس د افغانستان سره زیاته وه او نو لس زره میله کلاشینکوف منظور شوي وي. انشاءالله شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت به هغه لس زره میله کلاشینکوف د افغانستان د داخله وزارت په واک کې ورکړل شي.
خغلی مسلم یار ویل د روسیې چارواکو هغه شکونه هم لری کړل چې ګواکې دا هیواد په خپل سر په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو هڅه کوي، بلکې ټینګار یې وکړ چې د هرې مخالفې ډلې د ځپلو لپاره به روسیې له افغان حکومت سره په مستقیمه توګه همکاري وکړي. د ترکیې مطبوعاتو پرون جمعه د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د ډوبېدو له امله د لږ تر لږه شپږو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. لومړی بیړۍ له ترکیې د یونان پلور ته چې د سوریې او افغانستان 55 کډوال پکې سپاره وو، په دوهمه بیړۍ کې شل غیر قانوني کډوال سپاره وو. دواړه بیړۍ د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږکال لږ تر لږه 115,000 غیر قانوني کډوال چې تر ډېره حده د افغانستان، سوریې او عراق دي، د مدیترانې له لارې اروپایي هیوادونو ته رسېدلي دي. له ترکیې تر یونانه په سمندري لاره کې په زرګونه کډوال د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته د لوبې په اړه وویل د افغانستان او د هانګ کانګ ترمنځ دغه شلاوریزه لوبه ده او بیا به له دې وروسته له عمان سره هم لوبه وکړي. ښاغلي هوتک وویل چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان ټیم سخت تیاری نیولی دی. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو یو او افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، د سعودي او ریال 10 افغانۍ 80 پوله، د اماراتي درهم 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 615 افغانۍ. د سیمهونه لري خبرونه ته خرغلی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرونی د فرانسې له جمهور رئیس سره تر لیدو وروسته وکړي. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پوری کړ چې په امدی ډول د وړو هیوادونو اړیکې لستون سره مخامخ کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ ویل چې د روسیې جنگي جټ الوتکې قصدي نه ده وشتي. اردوغان وویل الوتکې د سیشن می پرس د دوی هوایی قلمرو ته به اجازه ورننوته و د ترکیه ځواکونو مکرر خبرداري ته هم پام نه وکړي.
Biz Rus savaş uçaklarının
سنرلای موږ د روسي الوتکې رادار عکسونه او د خبرداري ثبت شوی غږونه خبر کړل. څو نړیوال خبر شي چې روسي زموږ پر هوایی پولو تیرای کړی دی. ټول نړی دا مني چې ترکیه سم کار کړی. روسیا باید زموږ په څیر خپلې ادعاوې ثابت کړي. لبل په لاو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې روسیا به د 2014 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه سره سم له ترکیه سره د آزاد تګ راتګ او ویزو موافقه لغوه کړي. په نایجیریا کې یوویشت تنه په یو ځانمرګي برید کې تېره ورځ ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. دا حمله چې غالبا د بوکو حرام افراطي وسلوالې ډلې کړې د شیګانو په ځانګړو مراسمو اربعین کې وشوه چې زرګونو کسانو ګډون پکې درلود. د نایجیریا پولیس وایي چې یو حمله کوونکي د انتحاري واسکټ تر الوزولو مخکې نیول شوی و. د بوکو حرام په نوم د افراطي وسلوالو ډله د نایجیریا په شمال ختیځ کې فعالیت لري او د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو یعنې داعش څخه ملاتړ اعلان کړی دی. اسرائیلی ډیپلوماټان وایي اسرائیل پلان لري چې په ابو ظبي کې یو دفتر پرانیزي. دا به په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغې انرژۍ به تمرکز کوي چې د بیا ګټې اخیستنې جوګه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزارت ویان فرانس پریس اژانس ته وویل دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژۍ د نړیوالې موسسې تر څارنې لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې موسسې غړی دی. یو اسرائیلي ورځپاڼې خبر ورکړ چې په ابو ظبي کې به دا دفتر په څو اونیو کې پرانیستل شي. اسرائیل د منځني ختیځ له اکثرو هیوادونو سره د متحده عرب اماراتو په ګډون د فلسطین او اسرائیل د لانجې له امله د ناروې حکومت دیرش پناه غوښتونکي پاکستانیان بیرته واستول. په اسلام آباد کې د ناروې سفارت ویلي چې د پاکستانیانو په ناروې کې سیاسي پناه غوښتې وه او په تېرو څو اونیو کې د ناروې حکومت مسترد کړي دي. په اسلام آباد کې د ناروې د سفارت یو ویاند پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 400 پاکستانیانو سکل په ناروې کې پناه غوښتې او ښایي د هغو کسانو شمېر زیات شي چې د ناروې حکومت یې بیرته پاکستان ته استوي. او د امریکا په کلورادو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمه ییز چارواکي وایي چې په یو کلینیک کې وسلواله شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسیده. دغه وسلوال څو ساعته له پولیسو سره ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې درې تنه د پولیسو د یو افسر په ګډون وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د 15 پولیسو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 11 ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. د حمله کوونکي هویت او د ډزو علت تر اوسه نه دی څرګند. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر پر روسیا کې دی او د مشانو جرګې مشر له ماسکو او کابل ته ستون شوی او وایي چې روسیې له افغانستان سره د زرګونو میله کلشینکوفونو د مرستې ژمنه کړې.
لزر میله کلاشنکوف منظور شوی ان شاء الله شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت په هغه لزر میله کلاشنکوف د افغانستان د داخله وزارت قوت ور.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په کندوز کې چارواکو له مرکز کابل وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. کندوز ته وړ مورز ولسمشر اشرف غنی تللی و او وی ویل چې خپل سره وسلوال باید د دولت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. دا موضوع مو د کندوز له دوو اهلي نظر سره شریک کړي چې یو یې وایي
دا دوی د دولت په چوکاټ کې تنظیم شي یو مثبت تغییرات وي ولې دوی ته یو مدد معاش په کار ده چې د دولت په توان کې فعلاً دغه شی نه لیدلی.
په یو تحلیلي مطلب کې مو د روسیې او ترکیې کړکیچنې اړیکې څېړلې چې شبه سي که به نشي او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو.
کله چې ماشوم پیدا کیږي او دا د زړه سورای لري ماشوم بالکل ښه وي خو کله چې ماشوم یو میاستنی ته رسیږي د شیدو خوړلو په وخت کې خوله پیدا کیږي.
مخکې تر دې چې د افغانستان د مشرانو جرګې د مشر څرګندونې خبرې کړو او له دې مو خبر شوې چې روسیې له افغانستان سره په پوځي برخه کې د کومو مرستو ژمنې کړې دي، د افغانستان د ولسي جرګې د مشر د روسیې سفر راخلو. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزې پر څرنګوالي له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی وویل چې له روسي چارواکو سره د ښاغلي ابراهیمی د خبرو ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو نذیر احمدزی ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې ماسکو ته تللی پلاوی شایي نن کابل ته ستون شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې په درې ورځنۍ سیمه ییزه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش پر خطرونو او سرحدي امنیت خبرې وکړې. نذیر احمدزی وایي د اکتوبر په 15مه او 16مه موږ له روسي چارواکو سره یوه غونډه درلوده او هلته موږ روسي لوري ته وویل چې هغه پوځي مرستې چې له افرادو او ډلو سره کېږي زموږ د قانون خلاف دی او مرستې باید له دولت سره وشي. موږ هغه مهال د یوه سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې خاطر د افغانستان د ولسي جرګې مشر هلته تللی چې د داعش د مخنیوي او د سرحدي ستونزو د حل لپاره ټولې هڅې د دولتونو ترمنځ شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او پلاوی هم تیرونی روسیه ته تللی و، خو په اړه یې ډېر چوسیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې وغړي زلمی زابلي خبرداری ورکړ چې مسکو شایي غواړي په وروستیو کې د داعش پر ضد د مبارزې په نوم په افغانستان کې هم د سوریه په څیر پوځي عملیات پیل کړي. ښاغلی زابلي وویل افغان دولت باید پرېنږدي چې افغانستان په یوه ستره نړیواله سیاسي لوبه کې قرباني شي.
روسیه په دغو وختو کې ډېر کوشش کوي چې افغانستان ته ځان ډېر رانږدې کړي، ځکه چې وضعیت په افغانستان کې دی، امنیتی وضعیت ډېر خراب دی، خلک په تشویش کې دي. ویلې ده څخه روسیا موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې غواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې دي هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کړي، همدغسې غیر مستقیم بعضې وخت وادي افغانستان د پارلمان غړو ته ورکوي چې موږ کولی شو ستاسو سره که تاسو تقاضا وکړي پوځي یا ستاسو سره نظامي کومک هم کولی شو. لیکن دا روسیه موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی، دوی که چیرې غواړي همدغسې کومک وکړي دغه کومکونه کولی شي دي موږ سره مستقیما د دولت د طریقه کومک وکړي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې له روسیې سره د پوځي همکاریو د څرنګوالي پرېکړې یا موافقې کول د افغانستان د امنیتي ادارو کار دی، او د ولسي جرګې د تللي پلاوي هڅې تر خبرو محدودې دي. موږ مخکې په دې اړه خبرې کړې او شایي د ولسي جرګې مشر روسیې ته دا قناعت ورکړی وي چې خپلې مرستې له قید او شرط پرته او بلا معاوضه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړي، او په دې صورت کې موږ مرستې منلای سو او نه په بل هیڅ ډول. په سنت پیټرسبورګ کې د غونډې ته چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وه، د چین، ایران، پاکستان او سربیا د پارلمانونو مشران هم ورغلي وو او په سیمه کې پر روانو سیاسي او پوځي حالاتو یې خبرې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي، د پاکستان د پارلمان له مشر سردار ایاز صادق او د تاجکستان د پارلمان د مشرانو جرګې له رئیس محمد صادق عبدالایوف سره کتلي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر له تاجک لوري سره د انرژي، سوداګرۍ او امنیتي همکاریو په اړه هم ځانګړي خبرې کړې دي.
د افغانستان د ولسي جرګې مشر لا پر روسیه کې دی، خو د مشرانو جرګې مشر له روسي چارواکو سره تر خبرو وروسته کابل ته ستون شو. فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل چې ماسکو د افغانستان له حکومت سره د زرګونو کلاشینکوفونو او د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د مرستو ژمنې وکړې. صفي الله سانګزي له ښاغلي مسلم یار سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د روسیې سفر څرنګه ارزوي.
خوشبختانه ووایم د روسیې علاقمندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وه او امیدواري ښودل کېده. همدغه و چې د افغانستان حکومت د پخوانیو غوښتنو په اساس چې غوښتنې کړې وي نو 10 زره میله کلاشینکوف منظور شوي وي. انشاءالله شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت به هغه 10 زره میله کلاشینکوف د افغانستان د داخله وزارت په واک کې ورکړل شي. دومه غوښتنه مورنه دا وه چې موږ بعضې شکونه لرو او تاسو کوشش وکړئ چې د اشخاصو په ځای باندې د حکومت حمایه وکړئ. دوی دا زموږ شکونه راته واضح کړه او ویل چې موږ هر کار کوو، شک مه کوئ، که هر کار کوو هغه به د حکومت سره کوو. دریمه موضوع موږ د هوایي ځواک غوښتنه لرله، دوی نه چې زموږ هوایي ځواک غوښتلی شي او دوی سره همکاري وشي، ولو که مفته نه وي مهاکې په قرض باندې زموږ سره د هلیکاپټرو جنګي هلیکاپټرو کومک وشي. د هغې ژمنه موږ شوه او په زموږ د سفر یو بېلګه دا وه چې هغه هلیکاپټر چې موږ نه اخلو باید روسیه موافقه وکړي. خوشبختانه روسیې جمهور رئیس او د روسیې حکومت هغه موافقه په هماغه ورځ ترسره کړه.
ښاغلی مسلم یار، دا چې روسیې تر بل هر هېواد د داعش په وړاندې چې اوس په افغانستان کې جنګېږي او افغانان هم ترې ځورېږي، دوی دغه جدي خطر بللی د ځان لپاره. دغه ډلې په له منځه وړلو کې ویل کېږي چې روسیې ځینې تحرکات پیل کړي، او دغه تحرکات مو په څه ډول هغوی ته وویل چې ښه دي یا نه دي، او یا هم مو په څه ډول د دغې ډلې د له منځه وړلو په خاطر د هغوی مرستې د افغان حکومت سره راجلب کړي، په څه ډول باندې؟
موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت د داعش او یا بلې تروریستي ډلو په نام د طالب او احمد او محمود چې دلته مسما دي، افغانستان حکومت او زموږ مسلح قواوې د هغوی په وړاندې سم اقدامات کوي، د دې ستاینه کړې ده. او روسیه مو په دې قانع کړې ده، روسي پارلمان، خارجه وزارت او بعضې بخشونه چې د مواد مخدر په مبارزې په وړاندې هلته کار کوي. یو ټکی د بحث د مواد مخدر سره مبارزه هم وه. پاتې شو د داعش خبره. داعش یوه پدیده ده، یوه ستونزه ده، یو مشکل ده. دفتن په افغانستان کې د هغې ظهور شوی و. روسیا هم په منطقه او په نړۍ په کچه تنه تهدید او تشویش لري، بلکې دنیا یې تنه لري. دې رابطه زموږ تعهد ورسره همدا و چې موږ مبارزه جریان لري. موږ اقلا د سلو په شاوخوا کې زخمي او شهید د دغې مبارزې دپاره هره ورځ ورکوو. باید د داعش سره نه، بلکې د طالب او هغه روسي ډلو سره، څنګه چې داعش په سوریا او عراق کې نړیوال او د هغوی حکومتونو نظام مخالف نړیوال تروریزم او نړیوال تهدید بلل شوی، باید افغانستان د ملت دښمنان هم نړیوال تهدید او نړیوال مشکل وبلل شي. او په دې رابطه د افغانستان د حکومت سره لکه نړۍ چې پخوا همکاري کړې ده، د افغانستان حکومت سره همداسې همکاري وکړي او همکاري ته دوام ورکړي. په دې بحثونه درلودل البته یو څه په وضاحت سره ووایم چې روسیا زموږ سره په ډېرو مواردو کې
وروسته پښتنه. ښاغلی مسلم یار، تاسو په داسې وخت کې روسیې ته سفر وکړ چې اوس وخت ولسي جرګې رئیس هم روسیې ته ورغلی دی، هلته هم د ځینې ویناوې کړي دي. دغه سفرونه په یو وخت ترسره کیږي، روسي مشران له دغو سفرونو څه هدف لري؟ بالاخره داسې یو د دوستۍ او همکارۍ ترڅنګ ځینې نور سیاسي تعلقات هم په دغو سفرونو کې څېړل کیږي که څنګه؟ یعنی په سیمه کې د روسیې په رول باندې دغه سفرونه څومره اغېزناک دي، او آیا روسیه نه غواړي چې دغه بالاخره خپل رول نورو ته وښيي که څنګه ستاسو په نظر؟
خاغد ابراهیمی سفر مسکو یا روسی هیواد ته دا د هغوی مشترک المنافع پارلماني ګروپ چې کوم مجلس دایریږي کرنه یا په نړۍ کې د مختلف سازمانونو او دوستان ور دي. موږ هم دعوت شوي وو هلته، زموږ استازي هلته لاړه لینګراد په نامه یو ښار و چې هغې کې دوی مجلس و په امنیتي کچه و د پارلمانو د بحث. خصوصا هغه هیوادونه چې پخوا شوروي اتحاد کې و اوس د مشترک المنافع په نوم باندې یو بحث لري د پارلمانونو، په هغه کې خپل نظر تبادله کوي او موږ د نظر حیثیت لرو، لکه څنګه چې په شانګهای کې موږ د نظر حیثیت لرو. نو بحث په مسکو کې چې کوم ترسره شو، هیئت دواړه خبرلودل، یو اړخ همدغه و چې د چهارشنبې نه تر پرون مازیګر پورې په همدغه بحث دوام درلود چې مخکې مې بحث وکړ چې مشترک المنافع په نامه یو کانفرنس چې پخواني شوروي اتحاد کوم هیوادونه چې و نور هیوادونه چې علاقمندي لري په دغه سازمان کې شریک دي، هغوی هلته بحثونه لري. زموږ یو هیئت پکې اشتراک درلود. مخکې دې نه موږ دوشنبه او سه شنبه په مسکو کې وو، او زموږ دغه بحثونه په مسکو کې د مسکو په سنا کې موږ وینا درلودله، او د هغې نه مخکې د مسکو د مشرانو سره خصوصا ولسي او حکومتي مشرانو سره دو په دو مجلسونه درلودل، یا د هیئت مجلسونه دوبردو مجلس بلل کېږي، نو هغه مو درلودل او موږ د خپلو مجلسونو نه راضي وو.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وو. په یوې خبرتیا پسې کندوز ته ورځو، او د کندوز له امنیتي ستونزو مو خبرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت د مدني ټولنو فعالان وایي که چیرته د ژمي په موسم کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل نشي، نو یو ځل بیا شاید د کندوز ښار طالبان ونیسي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
که د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل نشي، شاید یو ځل بیا د کندز ښار سقوط وکړي. دا خبره د کندز د ولایتي شورا غړو او د مدني ټولنو فعالانو په هغې غونډه کې وکړه چې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو د سایلو په هدف جوړه شوې وه. د کندز د ولایتي شورا غړی غلام رباني رباني وایي که چیرې مرکزي حکومت د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل نه کړي، نو د هوا ګرمېدو سره به شاید طالبان یو ځل بیا دې ولایت ته سقوط وکړي. دی وایي چې اوس مهال د دې ښار په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان موجود دي، او وخت نا وخت د کندز ښار په توپونو باندې ولي. رباني همداراز وویل باید د دې ولایت د امنیتي ځواکونو تشکیل زیات شي. د کندز لپاره صرف په نوم زون او فرقه منظور شوي دي او تشکیل درک نه لري. د دې ولایت د امنیتي ځواکونو تشکیل باید لوړ شي. په دې ولایت کې 3600 پولیس موجود دی چې هغه هم په ولسوالیو او حوزو کې مصرف دي، چې له کبله یې د کندز ښار سقوط وکړ. په عین وخت کې د نوموړي ولایت سرپرست حمدالله دانشي له مرکزي حکومت څخه وغوښتل څو ډېر ژر په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي. د کندز ټول ولس له مرکزي حکومت څخه غواړي څو په دې ولایت کې یو پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي، او باید د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. دانشي زیاتوي چې لا هم د ښار نږدې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه نه دي تصفیه شوي، او د ښار اوسیدونکي د خوندیتوب احساس نه کوي. بلې خواته د کندز د امنی قماندان محمد قاسم جنگلباغ په خپلو خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود نه دي چې له کابله تصفیه عملیات ډیر ورو جریان لري.
دوه لوا په نام قندوز جاست لوای نظم ما وخت داخل تشکیل میریم مر 100 نفر ولی ما خود تخار مصروف هستیم بعد ما د بدخشان مصروف هستیم لوای اردو
می قندوز ولایت کې د نظم عملی و همدارنګ د ملی اردو لوا موجود دي. خو کله چې د نظم عملی لوا څخه مرسته غواړو دوی وایي چې زمک پرسنل په بدخشان او تخار کې مصروف دي. او کله چې د ملی اردو لوا ته ورشو هغوی وایي چې زمک ځواکونه په بدخشان کې بوخت دي. همدا لاملونه وو چې دښمن په کندوز باندې پراخ بریدونه وکړل. د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې اوس مهال د کندوز ښار اړوند یو شمېر سیمې همدارنګه د دې ولایت د شپږو ولسوالیو ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او که چیرې دولت ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل نه کړي نو شاید یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز ښار سقوط وکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وړمه ورځ کندوز ته ولاړ. د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس او یو شمېر نور چارواکي د غفلت په خاطر له کاره لرې کړل. د ولسمشر غنی اقدامات به د کندوز ولایت د وضعیت له شکېدو سره څومره مرسته وکړي؟ د هغه پوښتنه ده چې عصمت څاروان د کندوز ولایت له دوو نظر خاوندانو ډاکټر نصیر او برکت الله اختر سره شخېدلی دی.
د افغانستان ولسمشر کندوز ته لاړ، یو لړ تغییرات یې راوستل. ستاسو په نظر دا تغییرات باید د کندوز د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
د ولسمشر راتګ کندوز ته بعضې تغییرات راغلل چې تقریبا د ورته وایم چې د ملي امنیت د رئیس په شمول یو تعداد نور هغه لوړپوړي په دې اخره حادثه د کندوز کې دوی سهلنګاري کړې وه. دوی فکر کوم چې د بستونه لرې کړل او امکان لري چې نوي کسان دوی په عوض کې وګمارل شي. په همدغه شکل د پولیسو په قمانداني د پولیسو کې هم 21 نفره چې دوی تر اوسه مشخص شوي نه دي، نو احتمال لري چې دلته هم د لوړپوړي هغه نظامي مسؤولین وو چې په دې اخیره حادثه کې دوی نه بعضې اشتباهات یا سهلنګاري سوی دی دوی اعلان هم کړی دی. ولې اساسي لاره دا هم نه ده. زما په نظر یو تعداد اشخاص هغه اشخاص دي چې کله د کندوز نه بغلان ته لاړ شي، بغلان نه تخار ته لاړ شي، تخار نه کابل ته لاړ شي، همغه افراد فقط ځای نه دي بدلېږي. لکه د شطرنج دانو کې چې فیل پاسېږي، اس په ځای کې راشي، اس پاسېږي، وزیر په ځای کې، دا رقم یو حالت دی.
ډاکټر صاحب نصیر، چې په دې شکل سره یعنی په دې تغیراتو د کندوز وضعیت نسخه کې کېدی، ستاسو نظر دا دی؟
هیڅ باور مې نه راځي. ولې چې په تیر وختونو کې دا کار شوی دی، هغه کسان چې ولسمشر ته نږدې دي یا داسې رئیس د اجرایې ته نږدې دي یا داسې معاونینو ته نږدې دي، هغه کسان بیا ګمارل کېږي چې ولو دوی په خپل وظایفو کې په تېر وختونو کې دوی شاید چې جنایتونه کړي، دوی شاید چې په بډ او په رشوتونو کې دوی ډېر لوی لاس ولري.
کسان تر اوسه پورې نوي خلک نه دي معرفي شوي. خو خیر، ښاغلی برکت الله اقتاش، تاسو د تغیرات څومره د کندوز د وضعیت له بدلېدو سره مرستندوی بولئ؟
د کندوز مسله بینه مسله ده. نظر نور ولایتو ته د کندوز مسله لکه مثلا د قندار مسله ده، په هلمند کې جګړه ده، په نور جلال آباد کې جګړه ده. دلته جګړه فرق کوي. دلته زیاتره کورنۍ طرف کنه، دلته قومي مسائل ډېر زیات دي. نظر هغه خلکو ته چې مثلا طالب و دغه مسله ده، او دلته نور مسائل چې د قومي طرف کنه او د دې تر څنګ غیر مسؤول وسلوال لوټرینا خند او لوټرینا د امنیت په برخه کې لوټرینا خند ته د غیر مسؤول وسلوال کسان دي چې دوی پېڅکله دوی له مشرانو یو شکل نه په یو شکل له مشرانو سره ارتباط لري، مشرانو حمایه کیږي. همدغه دې چې دلته نامنی راوسته ده او خلک زوري او باج اخلي، او تر هغه چې خپله ولسمشر هم ویل چې دوی تجازي اخلي.
ډاکټر صاحب نصیر، همدغه د خپل سرو وسلوالو یا غیر مسؤولو وسلوالو مسله ولسمشر هم ورته اشاره وکړه، اختاری بلکې دغو خلکو ته ورکړل چې باید ټوله خلیص لاړ شي، یا له حکومت سره امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي او یا هم فعالیت بند کړي. دا مسله څومره فکر کوي چې کومک کولی شي؟
مسله دا په اوله کې چې د اربکو یا دغه غیر مسؤوله وسلوالو په حق له چې دا خبرې کړي، دا انتقادونه، دا پیشنهادونه په هغه وخت کې شوی و. د کرزي صاحب په وخت کې دا کار شوی و، نو دا مشکل د هغه وخت نه پیشبیني شوی و چې دا د هر چا په لاس کې چې توپک ولید او هغه هم ځواب نه لري، یو بل لوی مسؤول ته خپل ځواب نه لري، نو دا طبعا مشکلات راوړي. ولی اوس د قندوز رښتیا هم یو ارخ هم داده یو ارخ د مخالفین د دولت دي چې هغوی منظر جنگی که د دولت سره یو ارخ داده چې دوی هم د دولت په منځ کې دي ولی خلکو شکایتونه شته دوی په ساحاتو کې بعضې مشکلات شته دی نو واقعا که دوی د دولت په چوکاټ کې که دوی تنظیم سي او دوی یو مسؤول ولري چې دوی د کړنو په هکله دوی نه پوښتنې وکړي که دوی نه کوم جنایت یا خیانت سر وهي او دوی نه پوښتنه وکړي دا فکر کوم چې یو مثبت تغییرات به وي ولی دولت فکر کوم په دغه حالت کې چې دغه نننی حالت دی او اقتصادي مشکلات د دولت دی ولی چې اردو ته هغه مو تاسې پوهیږو چې پولیسو ته نړیواله ټولنه د دوی معاشات اجرا کوي دوی ته یو مدد معاش په کار ده چې د دولت په توان کې فعلا دغه شی فکر نه کوم چې
اختر صاحب د کندوز یو شمېر مشرانو له ولسمشر سره په کتنو کې یوه غوښتنه دا کړې ده چې د کندوز چارواکي دي د کندوز له خلکو انتخاب شي. ستاسو په نظر آیا دا مسله کېدای شي چې د کندوز د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
دلته په کندوز کې ډېری مشران خپله کندوز کې داسې په عامیانه اصطلاح ورته وایم چې کندوز څو مشرانو هم خپل ولکو لاندې نیولې ده. هغه دوی غواړي چې خامخا باید خپل نفرې خپل کسي چې دلته د دې ګټې تر پښو لاندې نیسي. همغه مشران بیا هم ولسمشر ته نږدې دي. ولسمشر پرون ولیده او ورته ویل چې داسې کسان چې د کندوز له خلکو نه باید انتخاب شوي هغه خلک چې استعداد لري توان لري او کندوز اداره کولی شي. فکر نه کوم چې هغه تعین شي دلته په کندوز کې. همغه په یو شکل له دغه مشرانو سره دا څوک چې تعینېږي دا څو نفر انتخاب شوي زما په نظر چې لکه څلور نفره انتخاب شوي چې د څلور نفره باید یو کس باید والي شي. دغه څلور کسه خامخا حتما له دغه مشرانو سره په یو شکل نه یو شکل ارتباط لري. همدغه مشران دي چې که هر ولي راغلی که هر څوک راغلی ده دوی د دوی ګټې چې تر پښو لاندې کړي د دوی ګټې چې پکې ګټې نه دي بس هغه ولي ده نه یو خنډ ورته پیدا کړی ده. ورته
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
منیژه هغه شپږویشت کلنه افغان نجلۍ ده چې د انځورګرۍ هنر په پاکستان کې زده کړی او لا هم هلته د کډوالۍ شپې سوا کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د منیژې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې لنډیزې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د منیژې هر هنري اثر د سلګونو ښځو وضعیت بیانوي. دوی د چانس ورکوي خپل هغه ژوند انځور کړي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې درلود. د شپږویشت کلنې افغان کډوالې منیژې هره تابلو د هغې مبارزه انځوروي چې له 1990 میلادي کاله پیل شوې ده. هغه وخت د دې کورنۍ مجبوره سوه له کابله پاکستان ته کډه وکړي. هغې ویلي کله چې پاکستان ته تلو طالبانو په لار کې زموږ موټر ودراوه، زموږ د کور سامانونه یې تلاشي کړل، زموږ ټولو عکسونو ته یې اور واچوه. ویل یې چې دا منه دي. منیژې ویلي چې هغه وخت دا اته کلنه وه او په پاکستان کې د سرپنا تر پیدا کولو وروسته وتوانېدله چې د اول وار لپاره ښوونځي ته ولاړه سي. د منیژې په خبره په افغانستان کې تل د جګړې له کبله خوابدې وه او غوښتل یې د خپلو لیکونو په مرسته خپل درد اظهار کړي. دغه افغان نجلۍ وایي چې د پوهنتون د ماسترۍ لپاره یې د فیس ورکولو توان نه درلود. هغې وروسته هنر ته مخه کړه، ځینې تابلوګانې یې انځور کړې. د منیژې لومړۍ دوې تابلوګانې د یوه نندارتون په دویمه ورځ خرڅې شوې. هغې ته یې دا ډاډ په برخه کړ چې خپل هنر ته ادامه ورکړي. منیژې نن سبا پر نهو تابلوګانو کار کوي چې د طالبانو تر فشار لاندې د افغان ښځو ناول سوې کیسې نومیږي. د پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي اندریکا راتوت وویل کله چې د منیژې غوندې ځینې ځوان او تکړه کډوال وینم په دوی کې د افغانستان هیله بخښونکي راتلونکي راته ښکاري. د ګڼو نورو افغان کډوالو په څیر منیژې هم ارمان لري چې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه سي، هلته د خپلو انځورونو نندارتون جوړ کړي او په خپل هیواد کې نورو کسانو ته د خپل هنر مهارت ور وښيي.
د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډیو ته ساسو څوره رسیدلې سمسونه. سید احمد هاشمی له کندهار لیکي مالی وزارت باید په افغانستان کې د پاکستانی کلدارو چلند بند کړي. همدی کلداري په افغانستان کې د امنۍ جوړې کړې دي. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ لیکي کوي یو مرمۍ څوک افغان پوسټ ورکوي د قدر وړ ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان د ملي شورا د غړیو د روسي سفر د سایلو دی ځکه چې افغانستان ته فوجي مرستې جذب کړي. حکمل له کندهار لیکي د کرکټ پوښتنه کوي چې کله ده د کرکټ میچ نن تقریبا تر غرمې وروسته د غرمې په وخت کې د افغانستان د کرکټ د ټیم میچ دی. له خبرونو وروسته به دقیق وخت درته ووایم. لنډ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د کورونی چار وزارت وی د کابل خر د اتمی حوزه په طلایي خارګوټی سیمه کې نن سهار 9:30 بجې یو انتحاري حمله شوې چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د انتحاري حمله د کابل د انتخاباتو د ساحوي دفتر د رئیس اول رحمان رودوال په موټر شوې چې وژل شوی کس د ښاغلي رودوال موټر چلونکی دی او دوه عام کسان ټپیان دي. روسیا به تر شاوخوا شلو نورو ورځو پورې له افغان ځواکونو سره د لس زره میله کلاشینکوفونو مرسته وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې ماسکو ته په وروستي سفر کې د روسي چارواکو ژمنه ترلاسه کړه چې دا وسلې به ډېر ژر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. په ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرونې د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره تر لیدو وروسته وکړي. د ناروې حکومت دیرش پناه غوښتونکي پاکستانیان بیرته پاکستان ته استولي. او اسرائیلي ډیپلوماتان وایي اسرائیل پلان لري چې په ابوظبي کې یو دفتر پرانیزي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کابل د نن ورځې ورسپانو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د خیبر پختونخوا د ولوړپوري پلاوي د سفر اغیزو او په کندوز کې د حکومت لخوا وروستي بدلونونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې چیرې شوی ډول تر تور وروسته د سپینو پاکستانیو غاړې ته لوېدلی. په سر مقاله کې راغلي چې د کوټي او پېښور یو لاسکسیس پلاوی د پنځشنبه په ورځ کابل ته راغی چې هرکلی ته د سرحدونو وزارت چارواکي ورغلل او وروسته یې له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل. د سر مقاله لیکوال ویلي وروسته له دې چې د تروریزم د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شول، پاکستان هڅه کوي چې پر هغوی غمیدلي طالبان د افغانستان غاړې ته ور واچوي. ویساخ پلواکی ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له ډیوران پورې غاړې پښتانه مشران د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي. په مطلب کې د دغه پاکستانی پلاوی په حواله ویل شوی چې اسلام آباد او کابل باید بیرته اړیکې ښې کړي ځکه چې په سیمه کې روانه جګړه د دواړو هیوادونو پر زیان ده. د ورسپانې په باور دغه پلاوی ویلي چې د جرګو د دود په څیر امریکا، چین او ایران باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو تضمین وکړي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله ویل شوی څو چې پاکستان د افغانستان خپلواک حیثیت ونه مني او خپل جګړیزه پالیسی بدله نه کړي د دواړو هیوادونو د اړیکو عادي کېدل ناشونی دي. انیس دولتي ورسپانې بیا خپل سر مقاله کندوز ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر لاسته راوړنو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي کوم منصوبینو چې په کندوز کې غفلت کړی تر عدلي تعقیب لاندې به ونیول شي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر د کندوز د امنیت رئیس هم له دندې لرې کړی او کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې شل پولیس هم چې په وظیفوي غفلت تورن دي له دندو لرې کړي. جامعه باز ورسپانې به په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تړلي لاسونه. په سر مقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط افغان حکومت یو آزمون وو او دغه ولایت ته د ولسمشر دویم ځل سفر هم د دغه وضعیت ځواب ول وو.
د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ د ملي ټیمو د شلو ورونو لوبه نن د افغانستان په وخت د درو بجو خواته پیل شي او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له عمان سره په ابوظبي کې مسابقه وکړي. دا مسابقه بیا لړ څه مخکې تر هغه شروع کیږي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د ماشومانو د زړه د سوري کېدو د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکوي. آیا د روسیې او ترکیې ولسمشران به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې وروستۍ لانجه حل کړی شي؟ د ازادي راډیو خبری څانګې د دې دوو هیوادونو د ولسمشرانو ورته قوي استبدادي او ملتپالو شخصیتونو ته په پام سره لیکي چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په آینه کې د یو بل تصویرونو ته ورته دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
هغه له دې ژمنې سره واک ته ورسید چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی، او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیت دی چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي، او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډیر ښه وپیژني. خو دا ډیره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې له ویشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړې، په تېره یوه لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله، او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانیست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستی په دښمنی واوړي، او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلي و چې که پوتین د سزار نښې لري، نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامې شته. ډېرې نښې نښانې ښایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري، او دا خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوي. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو راهیسې په واک کې دي. په استانبول کې ډیره د سیاسي چارو کارپو ګارت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوبونه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
Have a sense of imperial nostalgia for the Soviet Union with Putin, for the Ottoman Empire.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري، پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی، او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده، د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده، او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیټرزبورګ د ژمنۍ مانۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځانته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالرې پرې لګولی دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی، ځان د یو ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی. دی سپورت کوي، او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي، یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي، او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي وینا ولرې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. په عین حال کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی، او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي، د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیات نه یوازې د کورنیو پالیسیو، بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي،
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د 19مې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري. یعنی که یو لوری وګټي، بل لوری به حتمن بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریزونو څخه تر شا سي، ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 14مه د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته، پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریزونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شا لخوا د چړې گزار او د اردوغان اقدام د یو پخوانی دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریې ترکمن وسلوالو ته وه چې انقره یې ملاتړ کوي، او روسیه د ترکیې سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریه کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
سا
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، روز شما بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در این برنامه در مورد سوراخ قلب کودکان، البته بیماریش صحبت میکنیم که کودکان چگونه به این بیماری مبتلا میشن. برای دوستای عزیز در این برنامه دکتر صاحب رفیع الله، متخصص داخل اطفال و قلبی اطفال، در استودیو با ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب رفیع الله به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد بیماری سوراخ قلب معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان برنامه روختیا. سوراخ قلب تقریبا 1/3 تمام انومالیا یا ابنورمالیتی ولادی پیش اطفال تشکیل میدن که سالانه در حدود 1.5 تا 2 میلیون کودک در تمام جهان مصابه سوراخ قلب می باشد. از نظر واقعات ازی در هر 1000 طفلی که تولد می شند تقریبا 8 تا 10 طفل مصابه سوراخ قلب می باشد. به صورت عموم سبب با وجود آمدن که چطور این سوراخ قلب پیش طفل با وجود می آید و طفل مصابه سوراخ قلب می گردد معلوم نیست. اما یک تعداد فاکتورها را مسئول با وجود آمدن سوراخ طفل نزد اطفال می دانند. به طور مثال مثلا مادرها اگر ولادت های پی در پی داشته باشند، عمر مادر از عمری که طفل به دنیا می ره به صورت نرمال، اگر زیاد عمر مادر زیاد باشه، از مثلا بین سنین 35 تا 40 سال اگر مادر حامله دار میشه، چانس با وجود آمدن سوراخ قلبی پیش طفلشان زیادتر است. و یک تعداد فاکتورهای دیگر هم است که اینا را مسئول میدانن، اما تا حال ثابت نشده که همین فاکتورهایی که ما نام گرفتیم باعث 100% رول داشته باشه در باعث با وجود آمدن سوراخ قلب. به طور مثال یکی از علل‌های دیگری که سوراخ قلب پیش اطفال با وجود میاد، مثلا مادرایی که مصاب مرض شکر است، مادرای مصاب مرض شکر اگر شکرشان کنترل نباشه و اینا باردار باشن یا حامله باشن، در طول زمان حاملگی شکرشان کنترل نشه، پیش طفل اینا، طفلی که به دنیا میارن، میتونه مصاب سوراخ قلبی باشه. و یک تعداد مادرایی است که بعد از بعضی دواها استفاده میکنن،
دوای خودسر استفاده میکنن،
بله دوای خودسر، و یک تعداد دواهای است که سبب بعضی سوراخهای قلبی میشه. مثلا بعضی دواهای ضد افسردگی است اگر مادر استفاده میکنه،
البته در جریان حاملگی
باید در جریان حاملگی اینا با همراه متخصص یا دکتری که زیر معالجه از اونا هستن باید با مشوره اونا دوای خود استفاده بکنن که مبادا نشوند باعث سوراخ قلبی پیششان.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک برادر ما به اسم قاری صاحب پشتون، البته شنونده همیشگی ما هستن، روی خط هستن. بله سلام علیکم پشتون صاحب.
بله و سلام ندا خود تا سلام نورند کوم دکتر صاحب عرفی ولا صاحب ملمت اساس ملمت سلام نورند کوم د ازادی رسول کارکون خو دون کو ته ډیر سم موضوع متکر د خدای دې چې مو کوسو د شریعت نگاه څخه خو وی دا زړه چې دی پاچا د بدن، نو که زړه اسلامي زړه جوړي ټوله بدن مور سره جوړي، او که زړه چیرې مریض وي نو ټوله بدن مور سره مریض وي. خدای دې چې موږ د زړه مریضۍ مور سره پي. زما ډاکټر صاحب دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې داره چې دا کوچنی، یعنی د کم سنده تر کم سنده پورې په دغه مې بیماری اخته کېدلی شي، او دغه بیماری څومره خطرناکه ده، او علاج یې څنګه کېدلی شي، او دا کوچنی پرهیز وکړي که مور پرهیز وکړي؟ دغه پوښتنې که ډاکټر صاحب ماته جواب کړي.
سلامت باشین پښتون صاحب، از طریق رادیو بشنوین ډاکټر صاحب به شما پاسخ میدهد. بفرمایید ډاکټر صاحب.
ډیره مننه پښتون صاحب، زما سلامونه مو منم. راغله تا سوال پاک لزه باید دومره وایم سه علت د هغه کوم ناروغۍ سبب د زړه ناروغۍ د ماشومان کې ګرځي، او هغه دغه هغه ماشوم سه پیدا کیږي زړه سوری وي، دغه هغه اصلي علت تر اوسه پورې نه ده معلوم. خو نو ډیر شان په دې کې موږ د وخت خبرې پر باندې وسوې، او دې کې اراض علائم څنګه دي کله سه ماشوم پیدا کیږي او دا د زړه سوری لري؟ په حوال اوله سلور هفته د کله سه ماشوم پیدا کیږي ماشوم بالکل خي، کوم اراض او علائم نه لري. خو کله سه ماشوم یو میاستنی ته رسیږي نو د اول اراض څه د کله څه دای شودي خوري، شودي سره دای زر زر ستړی کیږي، او بیا د شودو خوړلو په وخت کې د مورتای نیسی دای خوله پیدا کیږي. او کله سے مور متوجہ کیږي د دې سا یعنی نسبت نور ماشومان ته د سا زر زر اخلي سا زر زر اخلي نو 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 دا د مور او د ماشوم لپاره په د کوم ماشومان سے زړه سورای لري کوم خاص پرهیز نسته نو په هغه حالت کې پرهیز تاسو کله ماشوم زړه هغه نارمل فعالیت لاس ور کړی وي یعنی زړه ستړی وي هغه کوم پمپ د زړه سے کار کوي هغه پمپ په صحیح طریقے سره هغه کار نه سی کوي ضعیف نو په حالت کې موږ ماشوم ته بعضې پرهیزونه ورکوو لکه د مالګې زیات استعمالول او د اوبو ډیر اندازه د اوبو سکل دا ور باندې کمو په ماشومانو کې نور هیڅ پرهیز نسته په ماشومانو کې.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خواجه نورزند فرا والا سلامونه ډاکټر صاحب.
نورزه صاحب خوش اومدین به برنامه. بفرمایید مشکل خانه بگوین.
به ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده کدا اول خو د معلومات ورکړي چې سړی څه پوهیږي دا ماشوم دا رقم مشکل لري
نورزه صاحب صدایتون درست نمیشه مبخیتان تغییر بتین تماس شم قد شد فقط هم یک جز سوالشان گرفته شد که چطور فهمیده شد که یک طفل مصاب به سوراخ قلب
مصاب سوراخ قلب چون سوراخ قلب یک بیماری بسیار وسیع می باشه و انواع مختلف در سوراخ های قلبی اگر طفل مصاب سوراخ قلب می باشه در پالوی از یکی از شرایینی که به طرف شش ها خون را جریان می تواند به صورت نرمال دو شریان بزرگ از قلب خارج شده که یک شریانی است که خون ناصاف از وجود می گیره به طرف شش ها که در اونجا اکسیژن بالای خون نصب میشه و از طریق چهار وریده که از شش ها می آید به طرف چپ قلب و به طرف قلب چپ از قلب چپ به یک شریان بزرگ که خون اکسیژن داره به کل وجود انتقال میده. این وظایف دو شریان بزرگ است. اگر طفل مصاب سوراخ قلب باشه و شریانی که خون ناصاف از طرف راست قلب به طرف شش ها انتقال میده اگر بندش در این شریان موجود باشه در نزد طفل تعداد اعراض علائم دیگری هم وجود میه با وجودی که پیشتر ذکر کردیم طفل زود مانده میشه تنفس سری میکنه شیر خوردن نمیتونه عرق میکنه با اگر امی بندش که شریانی که قبلا ذکر کردیم بسیار شدید باشه نزد طفل یک کبوتی به وجود میه در ابتدای کبوتی در اطراف لبها زبان
بندش
در 4 هفته اول حیات بعد از ولادت گفتم طفلا کاملا صحت
یعنی هنگام گریه کردن کبوتی
هنگام گریه کردن با وجود میآید در وقتی که طفل شیر میخوره زیاد میشه وقتی که طفل گریان کرد دو اگر طفل به سردی مواجه شوه ای زیادتر میشه بلیا.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چقدر خطرناک است این مسئله؟
اگر همچون اعراض علائمی که ما ذکر کردیم نزد طفلا به وجود میآید توصیه ما این است که برای مادرها و برای
دکتر سبی مسئله را بعدن روش صحبت میکنیم. برادر ما خانزاده سب از ولایت بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. شما سلام سلام های خود به شما به دکتر سب تقدیم میکنم. سوال من دکتر سبی هست این کورتلقه که به سراخ قلب دوچار میشه اینا را اگر عمل نشه اینا تبابت اینا تا به چی وقت چند سالگی اینا به زندگی خود ادامه داده میتونه اگر تبابت نشه به طول عمرم اینا میتونه زندگی کنه اینمی سوالم اگه جواب
تخونه سلامت باشین آخونزاده صاحب وقتتان بخیر بشنوین از طریق رادیو
سلام خدمت آخونزاده صاحب من باید ذکر کنم که سوراخ‌های قلبی بسیار طیف وسیع از امراض میباشه اگر سوراخ قلبی یک طفل مصاب سوراخ قلبی میباشه یک سوراخ تنها یک سوراخ قلب میباشه و سوراخ هم به اندازه زیاد بزرگ نمیباشه طفل میتونه زندگی نرمال خود ادامه به تایی هیچ کدام مشکلی به وجودش نمیه اما باید زیر نظر دکترش تا که اونا وقتاً فوقتاً از نظر دکتر و معاینات قلبی از او صورت بگیره دیده شوه یک و اگر سوراخ قلبی بسیار بزرگ می باشد در پالوی بعض آفات دیگر که پیشتر ذکر کردیم والهای قلب بند می باشد یا یکی از طرف یک بطن قلب هیچ وجود نمی داشته باشه یعنی مصاب امراض مغلق قلبی طفل می باشه بازو با حیات مطابقت نمی کنه طفلا بسیار سوت بعد از ولادت طفلا از بین میره اگر اینا تداوی نشوند با یک مرجع صحیح مراجعه نکنن زودتر طفلا حیات خود از دست میتن اما سوراخ‌های عادی طفلا بسیار زندگی نرمال می داشته باشند.
اگر جرایی نشن چطور؟
جرایی فرق میکنن از هر طفل. مثلا بعضی سوراخ های بسیار خرد است، اما کدام تاثیر سر خود طرف چپ قلب یا راست قلب کدام تاثیر نداره، یعنی او از طرف دکتر تعیین میشه. دکتر قلبی باید با حداقل هر 6 ماه یک طفل اما طفل که مصاب سوراخ قلبی صورت باید ببینه، او از طرف دکتر باید ماینه ایکوکاردیوگرافی طفل صورت بگیره، در او ماینه اندازه های قلب معلوم میشه. و اگر سر قلب کدام تاثیر نمیکنه، طفل کدام اعراض علائم نمی داشته باشه، او سوراخ ها را ما بسته نمی کنیم، او سوراخ ها باید بسته نشه.
زنده باشین دکتر سی. برادر ما از روزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
علیکم سلام، خیلی خوری؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
میرا پنجی و که
پشتو بگوین. شما سوالتان پشتو مطرح کنین. بفرمایین.
برادر خوری زنه را دکتر سی سوده خواهیستی چو اولی در مشروط کم پیداست یا دیر کردن و چیز دست نمسلات
گرفتین دکتر سی؟
نه خیلی نگرفتین.
میشه دوباره سوالتان تکرار کنین؟
دوباره در خبره در و مزد با گورتی مثال جو کم کشنه پیداستی یا همیش تبره میشتی شدیه بی او بیاده مور شدیه و چیستی؟
دکتر سی کدام سوال دارم؟
نو کسه هم نه موضوع پا حق لنه ده. نو دما توصیه داده سه کلسه مور ماشوم تا شده ورکوی مور باید آرامه یه حد اقل سه مور ماشوم تا شده ورکوی آغا فاصله ده شده ورکول باید ده نیم ساعت نه ده شلو دقونه تر نیم ساعت پوری، او که ده طریقه ده شده ورکول صحیح نو هیس کله به ده شده نو چیگی، او که مور ماشوم تا سمه شده ورنه که نو خامه خواه چی که 15 دقول پار ماشوم خپل مور تا شده ورکی پا یو شوانه روز که باید ده 15 مراتب نزیاد ده خپل مور ماشوم ته شوده ور کی نو هیڅ کله به دا کار ونسی. دا بخی ستاسو خپل متخصص ډاکټر صاحب سره مراجعه وکي، ستاسو ته نور لارښوونه وکي.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما خالد نورزی از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم نورزی صاحب.
سلام
علیکم، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نورزی صاحب.
و علیکم سلام خادم نورزی نه فرا ولا تزما سلامونه نیکی لی ډاکټر صاحب او دزازی فون چوریدون چومنه ډاکټر صاحب زنده پښتنه ده چې دا مریضی چې پیدا کیږي و دا ماشوم په طبیعي خبره ده که د یو کوم شپاسهشي که داسې شی مشخص وي چې تاوان کوي په حاملګۍ کښې ومندو ته کراته مشخصه کړي که چې دغه څه استفاده ونه کړي په دغه ماشوم ناخته کېږي.
سلامت باشین برادر، بفرمای.
په حاملګۍ کښې کوم پرهیز نشته، خو زه یو شی باید ووایم کله چېرې مور حمله وی او د دې نور ماشومان وی د دې ماشومانو پخوانی ماشومان هم د زړه سوری ولري، نو د کې چانس استه 50% د ماشوم څخه پیدا کیږي دا بم د زړه سوری په مرز باندې به اخته وی، او 50% به دا ماشوم نور 50% یعنی په هر دو ماشومانی که یو با دزده پسوری مرز با اختوی. خو د مور لپاره کوم پریز نشته، آغا پریز داده سه مور بخپل آغا ده ولادت سه ده ماشوم راوللو آغا کوم سه یعنی هر پا هر دره کالا که یو مور که ولی سی ماشوم راولی که چیره یو مور زرزر ولادتو که نو ډیر ماشومان راولی پای در پای ماشومان راولی، نو دې کې چانس استه سه مور ماشومان د زړه په سوری باندې اخته سي. او بل مور که چیرې د شکر مرض لري ما د وخت هم ویلي یا کوم دواګان نه استفاده کوي دا باید خپل ډاکټر سره په مشوره باندې استفاده وکړي، یعنی په خپل سر دواګان نه استفاده ونه کړي. نور د مور او د ماشوم لپاره کوم د مور لپاره کوم پرهیز نشته په حاملګۍ کې، هیڅ پرهیز نشته. او دغه دوه درې خطرې وسې ما یاد کړې سبب د زړه د سوري نه ګرځي په ماشومانو کې.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما محمد از لشکرګاه روی خط هستن. بله سلام علیکم.
خیر.
بله سلام علیکم، ما صدای شما رو میشنویم. بفرمایید مشکل تانو بگوید.
و علیکم السلام. د ډاکټر فاصلی دا پوښتنه وه قسم موضوع جینې دغه یې دا چې ماشوم دی دغه زورښت یې کېږي دغه یې کېږي دا وزه د زړه د کم دغه خو به نه لري چې د زړه سره شریک نه حساب یې.
دا سوال مې کولی سي بیا راته تکرار کړې ما پوه نه شوم.
دغه ماشوم چې دی داسې زورښت یې کېږي زورونه وي نه دی داسې دغه
عمر د ماشوم څومره وخت نه ده
د سلور میاشت پر شاوخوا دی زیاتو کم پر بدرو سلور پورې
تاسو خپل ډاکټر ته مو وړی ده که یا
شربت رکھ دی وای دا د ناس دغه بریش لري دغه بریش یې بس تخکېږي هغه دوا ورکړو نو کم څه دخه نه دی ورسره کړی خو خیر دی بس ورته به پر هغه خیال دی هغه زورشتې کېږي
دا ماشوم د مور شیدې سمې خوړی سي
وږي هغه خوړی سي خو هغه کار دغه کوی سي خو چې د دغه شتوسه خو به م کم تاوان نه لري
دا ماشوم خپل وزن څنګه د وزن سم دی ډېر ډنګر خو به نه وي خوارزاکي تو باندې خو به اخته نه وي
وزن خو تر مخ خو ډنګر و اوس وزن سم شوی دی اوس تر مخ کې یو میاشت کدل خو لا دغه چې و
خو زه فکر نه کوم ستا ماشوم د قلبي مشکل ولري یا د زړه سوري کوم مشکل ولري نو تاسو ته به داسې وکړي چې دا د زړه د ماشومانو متخصص ډاکټر ته یو خپل ماشوم بوزه انشاءالله هلته باید تا ماشوم تداوي سي
ډاکټر صاحب بسیار زیات تشکر وخت ما باوجود که بسیار کم مانده به خبرو میرسیم اگر بسیار مختصر بگوین که کودکان که عملیات میشن پس از عملیات کاملا صحتیاب میشن یا بازم نیاز دارن که دوا بگیرن
کودکانی که مصاب سوراخ قلبی میباشن اونا عملیات میشن بعد از عملیات چند نکته را باید در نظر باشن وقتی که عملیات میشه طفل از شفاخانه مرخص میشه باید وقتاً فوقتاً با توصیه دکتر خود را در گوش داشته باشه یعنی بعد از عملیات طفلکا باید برای یک مدت از طرف دکتر قلبی و جراح قلبی زود یعنی به فاصله یک هفته 10 روز 20 روز و یک ماه باید دیده شوند بعد از او که طفلکا عملیات شدن و دیدن در باز به 3 ماه اول باید اینا فالوآپ شوند باز به 6 ماه و باز سال به سال خو
یعنی در جوان باز میتونن مثل یک فرد عادی
سال یک بار خو باید اونا اگر جوانم شوند به پیری هم برسن باید ابو دکتر مالشان اینا رو ببینن
باز پریز دارن تو توالت
کدام پریز خاص ندارن نخیر وقتی که طفل عملیات شد تداوی شد دیگه اونا میتونن زندگی نرمال خود پیش ببرن
دکتر صاحب آیا امیر سوراخ قلب در زمان حاملگی هم در معاینات تلویزیونی که مادر اجرا میکنه فهمیده میشه که طفلش مصاب به سوراخ قلب است
بله یعنی بعضی مادرها هستن که یکی از فاکتورهایی که سبب سوراخ قلبی نزد اطفال میشه و مثلا اگر طفل مصاب سوراخ قلب از مادر حامله میشه طفل دوم به دنیا میره اونا مصاب سوراخ قلب هستن توصیه ما به این مادرایی است که در جریان حاملگی اینا به نام فیتال ایکوکاردیوگرافی یک معاینه است که بعد از هفته 18 تا 25 اینا میتونن پیش دکتر بروند مراجعه بکنن اونجا معاینه کوی قلب طفلشان صورت میگیره و در اونا معاینه فهمیده میشه که طفل مصاب سوراخ قلب هست یا نه
دادم سوپ سر لیده دادم سوپ سر لیده دادا بورت سکو پیده هر پان خماره ده هر گلاب مشراب شو دادم سوپ سر لیده دادم سوپ سر لیده دادا اور سب سکو پیده هر پان خماره ده هر گلاب مشراب شو دادم سوپ سر لیده
pa
خلوت کې د خاموشي او عاشور دی سینه په خلوت کې د خاموشي او عاشور دی زیر پم پکې رانه دی آشاوانه پیاده شو زیر پم پکې رانه دی آشاوانه پیاده دادم 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 ಶರಾಬಿ ಶೋದಾನ ಮಸ್ತು.